واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړی انیس سکانی وایي د نجونو زده کړه د افغانانو ګډه غوښتنه ده او په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې له شپږمه پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ازادي رادیو د خبر له مخې انیس سکانی پرون د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته خبرې کولې ول. په بیلابیل ولایتونو کې د نوي علما راپورته شول او د اسلامي او افغاني کلتور په رڼا کې د نجونو د زده کړو غوښتنه وکړه. دای وای مخکې هم د پوهنی وزارت لخوا د نجونو د شونځیو د بندیدو خبره نه وسیبي بلکې تر امرسانی پورې د زندیدو یادونه سیوه. انا ساکانی د غرض وای د بار څخه د طالبان حکومت د نجونو د زده کړو پر سر تخریبیږي او خلک مایوسی وي دي او تر ډیره د دوی مایوسی پر ځای ده خو نږدې راتلونکي کې دا مشکل حلیږي. د نوي شونځیز کال په پیلېدو سره کڅه هم تر شپږم ټولګي پورې د نجونو شونځي پرانستل شوی خو له وم ټولګي څخه د پورتو نجونو شونځي تر اوسه زندبل سی وی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان د نړۍ د هغو یوادونو د قطار په سر کې ځای لري چې له شدید لوږې سره مخامخ دي. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO وای چې تاوتریخوالی اقلیمی بدلون او اقتصادي بورانونو د انسانانو ژوند ژواک تبا کړی او په 2023 کې 40 میلیون انسانان هم له شدید لوږې سره مخامخ سی. دا سازمان وای د نړۍ 15 یوادونو له دغې ستونزې سره مخامخ دي او افغانستان په 2023 کې د طالبانو راتګ وروسته د لست سر ته پورته سوی دی چې ملیونونه انسانان په دې کې له شدید لوږې سره مخامخ دي. راپور وای چې د کانګو جمهوریت، ایتوپیا، یمن او افغانستان ډیر اغیزمن سوي هیوادونه دي. د فرانسې خبري اژانس د اف ای او د راپور په استناد لیکلي دي چې تیر کال په نړۍ کې د لوږې سره د مخامخ انسانانو شمیر 193 میلیونو ته پورته سوی او د لوږې ده چې د کاتې ګواښ رامنځته کوي او د ډیرو مړینو لامل کیږي. بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای چې د تیری مارچ میاشتې را پدې خوا د افغانستان په شمال، جنوب او مرکز کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. یاد بنسټ پرون د چهارشنبې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په دغه موده کې په بغلان، کابل او نیمروز ولایتونو کې شاوخوا 1 میلیون کسانو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې لاړمنو کورنیو سره په داسې مهال دغه مرستې کیږي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس اوس مهال په دغه هیواد کې 30 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي او 15% خلک کافي خوړن لري. اروپای ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیزونو لګولو په اړه خپل پلانونه پټاګه کړي چې مخې به په دغه ټولنه د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اومه او چنسیوي تیل بند کړي. خو د هنګري حکومت وایي چې د روسیې په تیلو باندې د اروپای ټولنې د نو وړاندیزو بندیزونو ملاتړ نه کوي. د اروپای ټولنې د کمیسون مشر اورسلا وانډرلن د سنشنبې پر ورځ په روسیې باندې د یو لړ نوې بندیزونه اعلان وکړ چې د غیوا د تیلو په ټولو وارداتو او بانکونو باندې بندیزونه هم پکې شامل دي. خو انګریل د غیلان څخه لږ وروسته ویل چې د غوړاندیز ملاتړ ځکه نسی کولای چې دا کار باید د انرژي اکمالات په بشپړ ډول ویجاړ کړي. اروپای ټولنه باید په کاتي اکثریت دا وړاندیز ومني چې بندیزونه عملي شي. مېرمن وانډرلاین دا خبره وکړه چې د بندیزونو د لګولو لپاره ډېر وخت پام کې نیول شوی دی چې اروپایي هیوادونو په دې کې د روسیې د تیلو د بدیل نوري لارې چارې ولټوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای چې په روسیې باندې د نو بندیزونو لګولو ته چمتو دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د نړۍ د وسترو اقتصادونو یا G7 له مشرانو سره په نورو اقداماتو بحث وکړي. شغلی بایدن د اروپای ټولنې لوري د روسیې په تیرو باندې د نو بندیزونو لبراندیز کولو ورسته ویل چې له خبرو اترو ورسته به معلومه سي چې په ماسکاو باندې نور بندیزونه ولګول سي او کنه. د امریکا د بارانو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن د کوویډ-19 وبا نتیجه مثبت راغلي او اوس به داغه د کار جدول په ورچول بڼوي. بیان زیاتوي چې د بارانو چارو وزیر مکمل واکسین سوی او هغه د دې وایرس پر ضد مقاومت کولای شي خو فعلاً معمولی علائم تجربه کوي. د بارانو چارو وزارت بیان نت پرایس ویل چې د شاغلی بلینکن د چین په اړه د پالیسی وینا چې ډېر وخت راځي ورته انتظار کېده او نن د پنځشنبې په ورځ به کوله اوس به ونه کړی. وین زیاته کړه چې شاغلی بلینکن به څومره ژر چې ممکن وي په نږدې راتلونکي کې به بارانو چارو وزارت بیرته راسي او خپل کار او سفرونو ته ادامه ورکړي. د بارانو چارو وزارت او سپینې ماړی ویلي چې بلینکن لتیرو څو ورځې د جمهور جو بایدن سره نه دیل دي او له دې وجې بایدن په هغو کسانو کې ناراضي چې په دې وروستیو کې ورسره د نږدې اړیکه پاتې شوي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د رئیس څخه غوښتي چې د هغو زخمي سوو اوکراینیانو ژوند وژغوري چې لا هم د ماریپول په اوستال د اوسپنې په فابریکه کې بند پاتې دي. ښاغلې زلنسکي انټونی ګوټرس ته په ټلیفون وویل چې د هغو خلکو ژوند لا هم په خطر کې دی، د ټولو رایستل مهم دی او په اړه یې موږ ستاسو مرستې ته اړتیا لرو. هغه دغه راز عمومي منشي څخه مننه وکړه چې دې اونۍ سره صلیب او ملګرو ملتونو له دغه فابریکې څخه د ملکیانو په تخلیه کولو کې مرسته وکړه. دغه بیان په داسې وخت کې راغلی چې اوکراین د چهارشنبې په ورځ ویل چې د اوستال په فابریکه کې د روسیې ځواکونو سره سخته جګړه روانه ده. په دغه ځای کې له تیرو څو اونیو راهیسې اوکراینی سرتیري کلابند دي. بلې خوا روسیه ویلي چې د هغوی ځواکونو د ماریپور شال د اوسپنې په فابریکه کې سره نن یعنې د پنجشنبې څخه به ډزبندي اعلان کړي او د ملکیانو د وتلو دپاره به بشري دالیز د دوو ورځو دپاره خلاص کړي. بیان زده کړي چې ملکي کسانو ته به اجازه ورکړل سي چې روسیې او یا د کیف د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ سي. او د ایران هرمزګان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب کې لږ تر لږه اته تنه د زهرجنو شرابو د څښلو له وجې مړه شوي دي. د دغه ولایت د روغتیایي څانګې ویاند فتح نوروزیان وویل چې اته تنه له هغه وروسته مړه شوي چې د بندر عباس په سیمه کې په کور کې جوړ شوي زهرجن شراب یې چلي وو. د ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې ټول ټال په دغه ښار کې نه 50 تنه د زهرجنو شرابو د چلو له وجې ناروغ شوي دي. په ایران کې د شرابو چل او خرڅول زیاتره غیر قانوني دي او رسنۍ اکثره د ناقصو شرابو د چلو له وجې د مړینې راپورونه خپروي. د دغه ښار پولیسو د دوشنبه پر ورځ ویل چې اته تنه په دې تور نیولي چې په غیر قانوني ډول شراب خرڅول. د 2000 شلم کال د مارچ په میاسه کې کله چې د کووېډ 19 وبا خپره شو نو څلور څلوېښت تنه د زهرجنو شرابو د چلو له وجې مړه شول، ځکه چې داسې ګنګوسي خپرې شوې وې چې د شراب چل کېدای سي د دې وایرس په ختمولو کې مرسته وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرې ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وی په تیرو څلور ورځو کې په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو او طوفانونو له امله تر شلو پورې کسان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې په تیرو څلور میاشتو کې افغانستان کې په طبي پیښو کې له دیرش زرو نه زیاتو کسانو ته زیان رسېدلی دی. د دې موضوع تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د اسلامي امارت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې د تیرې دوشنبه د ورځې رئیس د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د باران ورخ شوې چې د عملي پیښو په ولایتونو کې سیلابونه راوتلي او د سیمې اوسېدونکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت مرسل مولوي شریف الدین مسلم خبر اعلان ته د لومړنیو معلوماتو پر اساس ویلي چې زیات تلفات په لاسو ولایتونو کې پیښ شوې دي.
د یو لسم د سور څخه تر دې نن تاریخ پورې چې کوم سیلابونه اوسېوي دي، طوفانونه راغلي دي په مختلفو ولایتو کې، خصوصا په دې لس ولایتو کې لکه بدخشان، هرات، جوزجان، هلمند، بادغیس، تخار، فاریاب، پروان، کندهار، میدان وردګ او کندوز دغه ولایتو کې راغلي دي. دغه افدایي ارقام معلومات چې موږ اخیستي دي، اتلس تر شل پورې شهیدان لرو، ولسی خلک او دیرش زخمیان لرو، دوه کسه مفقود ورک شوي دي، همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف شوي دي او د 200 شاوخوا کې ځمکه زراعتم زکه تخریب شوی ده. تر دغه ابتدایي حالات پورې چې معلومات ترلاسه کړي سل کوره تخریب شوی دي.
بولی مسلمی ویل چې ژغورین کې د دې سیمې ته رسیدلي او د زیانمن شو کورنۍ سره یې پرسته هم پیل کړي دي.
هغه ساحو کې مو وسم سروي او ټیمونه لیږلي دي چې پوره سروي وکړي او پوره ارقام ترلاسه کړي او نور ټیمونه هم بیا لیږلي دي چې هغه کوم چې شهدا او کورنۍ ده د هغو ورسو ته نقده پیسې یو اندازه چې موږ په واسه هغه ورسره شریک کړي وایي کې او نور چې کوم کورونا تخریب شوی متضرر شوی دي د زیات خې انتقال شوی نور سه هوته هغه ته مواد غذایی او غیر غذایی او خیمه او البسه ظروف دا ورسوي.
په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکو ویلي چې دغه ولایت په زړه سیمه کې سیلابونو دراوته لامل دوه کسم رشيوي او درې نور ټپل شوي. د چارواکو دوه نه پر اساس سیلابونه تیر ورځ نه وخته تر سخت باران وروسته د پروان ولایت شینوارو په ولسوالۍ کې راوتلي چې لامل زیات زیان ماشومان تر رسیدل. همداشان د طالبانو د حکومت د باختر اژانس راپور لمخې د باغلان ولایت د دانای غوري په ولسوالۍ کې په سیلابونو کې هم 15 تنه مړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په افغانستان کې د طبي پیښو په اړه په راپور کې ویلي چې روان 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 3 د اپریل د میاشتې 13 ورځې پورې په افغانستان کې په طبي پیښو کې 10 او 6 تنو زیان لیدلی دی. او چا ویلي چې په دغه موده کې په 8 ولایتونو کې طبي پیښې شوي دي. د بلې خوا افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په روانه اونۍ کې د کابل په ګډون په 20 ولایتونو کې د اورښت او سیلابونو د وتلو اټکل کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو راپورونو له مخې د افغانستان په ځینو سړو غرنیو سیمو کې په غرونو کې واوره شوې او په جنوبي ولایتونو کې د تیرو 3 ورځو راهیسې د خاورو ګردونو توپانونه رالوتي دي چې خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي. د جنوبي ولایتونو په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پرله پسې کلونو لپاره وچکالي دوام لري چې له امله د خلکو ژوند د ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان کې د زلزلو، سیلابونو، وچکالۍ او د واورو د خوېدو له امله هر کال په اوسط ډول تر 200,000 پورې کسان زیان ویني.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په تیرو 16 کلونو کې په افغانستان کې رسنیو په بیساري ډول پرمختګ وکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو لوی شمېر تلویزیونونه، رادیوګانې او چاپي رسنۍ رامنځته شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو اکثریت رسنۍ وتړل شوې او لوی شمېر ژورنالستانو خپل دندې له لاسه ورکړې. دا مهال په افغانستان کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال رپورټ لري.
سکن نړۍ کې د مطبوعاتو نړیوال ورځ داسې محل منزل کېږي چې افغانستان کې ژورنالیستان د نه خوندیتوب، بیکاری او اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او سانسور څخه سر ټکوي.
د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د هغوی نیول کېدل، احضار، پر رسنیو محدودیت، فشار، د رسنیو ناسم اقتصادي وضعیت او په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې اوس افغان خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي.
نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د رسنیو د موجود حالت په اړه اندېښمنه ده.
په افغانستان کې آزاد رسنۍ تر برید لاندې دي. خبری رسنۍ بندې شوي، خبریالان خپل دندې له لاسه ورکړي، لسګونه خبریالان له هیواده وتلي، مګر ډېر شمېر پاتې د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. هغوی چې لا هم په پوره ژمنتیا او کلکې ارادې سره کار کوي، په پرله پسې ډول تر ویرې او ډار لاندې ژوند کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې لټولو 623 رسنیو چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په افغانستان کې موجودې وي څخه د 313 د بندېدو خبر ورکړي. دغه فدراسیون په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو او په ځانګړي ډول د خزینه خبریالانو حالت د اندېښنې وړ بولي.
حالت هلته ډېر خراب دی. مطبوعات او د بیان هیڅ ډول ازادي نشته او هغه طرز عملونه چې حکومت د رسنیو لپاره وضع کړي رسنۍ یو ډول ماتوي.
په افغانستان کې د رسنیو چلون کې وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی د رسنیو موجودیت له ګواښ سره مخ کړي.
اقتصادي ستونزې او بل ستونزې تر هغه کچه پورې جدي دي چې کچې ته په وخت سره د ستونزو حل ته رسیدګي ولې شي. لکه نور ډیر رسنۍ چې غوی خپل نشرات ودرول دا به هم سقوط شي.
په افغانستان کې له ولسواک نظام له سقوط وروسته یو شمېر ژورنالیستان د لویدیځو هیوادونو په تکل له افغانستان څخه ووتل. د دوی یو لوی شمېر لا هم په بیلابیلو هیوادونو کې له نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم له 4 میاشتو راپه دیخوا د افغان خبریالانو یو شپېته کسیزه ډله میشته ده.
نږدې 4 میاشتې کېږي چې موږ دلته په اسلام آباد کې یو او له موږ سره شپېته تنه نور خبریالان هم شته دي چې په دوی کې ښځینه هم موجودې دي او تر اوسه زموږ همکارانو چې کومو سفارتونو سره اړیکه نیولې ده او کومو ځایونو ته یې چې مراجعه کړې ده پایله یې نه ده ورکړې. او زموږ ټولو غوښتنه او همدارنګه زموږ د همکارانو غوښتنه چې دلته له موږ سره یو ځای اوسېږي دا ده چې نړیوالې ټولنې کومې ژمنې چې د دوی سره کړې دي هغه دې عملي کړي او د دوی ستونزو ته دې پام وکړي.
په تیرو شاوخوا 9 میاشتو کې طالبان وخت ناوخته په کابل او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خبریالانو د نیول کېدو او د خبریالانو د کارونو پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن شوي، خو طالبان دغه خبرونه ردوي.
د اسلامي امارت لخوا رسنیو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی شوی او هیڅ ستونزه ورته نه ده جوړه شوې. البته کله ناکله د ځینو تفاهماتو لپاره ادارو ته د رسنیو د استاز غوښتل او هغوی پوکول دا نه تهدید دی او نه ستونزه. ځینې رسنۍ وی چې په افغانستان کې قوانین نه مراتول اسلامي ارزښتونو ته پام نه کاوه.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه نه هیله ده.
د هغه مخینه چې موږ د طالبانو له تاریخ څخه لرو، افغانستان کې به د رسنیو او خبريالانو راتلونکي ډیر سخت وي.
اټکل دا دی چې په افغانستان کې د خبريالانو کاری چاپیریال او د رسنیو اقتصادي ستونزې حل نشي، خیراتلونکي کې ډیر نور رسنۍ هم وتړل شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په اوکراین کې د روان یرغل په اړه یو لړ ناسم معلومات هم خبريږي. پښتنه دا ده چې پروپاګاندا رسنیو ازادۍ ته څه زیان رسول شي. د پښتنه ته د بی پولي خبري اعلان په تازه راپور کې ځواب ورکړل شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سیروان کاجو د رپورت پښتو ژباړه ته.
تبلیغات د معتبر رسنیو د بی اعتبار کولو قوانین، د ویب پانو بندول او نیونه، په آزادو رسنیو د مسکو حمله په اوکرين باندې د روسي ځواکونو له یرغل سره سم زیاتواله مندل ده. لدی عمله په روسیا کې د مطبوعاتو د ازادۍ کچه ټیټه شو او د 2022م کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټه درجه ته ورسیدو. د راپور د بیپولي خبريالانو یا آر اس اف لخوا چمتو شوې ده. په دې کلنی راپور کې 28 هیوادونه معلوم شوې چې د مطبوعاتو ازادي پکې د ډیرو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ ده. په دې کې چین هم شامل دی چې د خپل سرحدونو وراخوا هم سانسور کوي او په عین وخت کې د کرملین په پلوي زیات تبلیغات کوي. د بیجینګ د اثر او رسوخ لاندې په هانګ کانګ کې هم په بي ساري ډول د بیان ازادي محدوده شوې او د 138 هیوادونو په جدول کې 148م ته ټیټ شوې. دا حالت په هانګ کانګ کې په دیموکراسي پلوه خبري سایټونو د جدي بریدونو او نیونو وروسته راغله. ایتوپیا او نیکاراګوا هم په هغه درجه هیوادونو کې ثبت شوی چې د چارواکو لخوا د ظلم، سانسور یا رسنیو د بندولو لامل پکې د بیان ازادي په ناڅاپي توګه ډیره محدوده شوه. د بیپولي خبريالانو د راپور لمخې تر زیاته د مطبوعاتو د ویشلو او ناسم معلوماتو خپرول دي چې پر ټولنه اغیز لري.
په 2022 کې د شک پرته د رسنیو طرف نیول او د معلوماتو بې نظمۍ ټولنیز بیلتون په داسې بڼه زیات کړي چې ډیر نه وېده.
قدرت طلبۍ هم د رسنیو په چاپیریال باندې ډیر اغیز کړي او په ځنو موریدونو کې د کلونو پرمختګونه بالکل تمنځ وړي دي. په میانمار کې کودتا د رسنیو په حق کې د لس کال وروسته پاتې کېدو سبب شو، ځکه خبريالان بندیان شو، د رسنیو جوازونه فسخ شو او ډیرو خبری رسنیو چلوونکي له هیواده وتل دي. په افغانستان کې طالبانو ژمنه وکړه چې د بیان ازادي به ساتي، خو برعکس محدودیتونه یې وضع کړل او خزینه ژورنالیستان یې په خبرونو کې د ګډون منع کړی او د تفریحي او تجارتي اعلاناتو د عاید بندیدلو سره رسنۍ د سخت مالی تمویل د ستونزو سره مخامخ شوي. او ایتوپیا په ټایګری سیمه کې د جګړې لامل د مخابراتي سیستم د بندیدلو او محدودیتونو سره دیار لس درجه ټیټه شوی او پر راپور کې 114 نمبر ته یې نزول کړی دی. دا د ایتوپیا د پاره ډیر د خپګان خبر دی، ځکه درې کال مخکې د اصلاحاتو په برخه کې ډیر مخکخه و. د بیپولي خبريالانو ټولنه وی د شاته تګ او استبداد تاکتیکونه د دې حالت سبب شوی.
مستبد رژیمونه ساری اغیز لري او کله چې د معافیت فرهنګ شتون ولري، مستبد چارواکي په ژورنالیستانو پسې ورزي، هغوی تهدیدوي، بندي کوي، په سرکونو وهي او وژني. دا کار بدې پایلې لري. دا موجوده مستبد چارواکي باجوره تکوي چې راتلونکي کې بیا داسې اقدامات وکړي، او هغه زورواکي هم باجوره تکوي چې دا هر څه ویني او بیا دې ته ورته اقدامات وکړي.
د امریکا پر رسنیو کې د تیر کال په پرتلی یو څه پرمختګ راغله، خو ژورنالیستان او رسنۍ د ایالتي حکومتونو او مظاهرو په اړه د خبري پوښښ په وخت کې د محدودیتونو یادونه کوي.
مونږ په کارو وینو چې یا خود ثبت او غونډو په اړه وځ شوی قوانین په پام کې نه نیسی، یا یې په بالکل ناسم ډول تفسیر او تعبیر کوي. اصلا دی او خبريال د حضور یا دی وی پی کې پړ یو کس ناسم تعبیر کوي.
ولسواکیانی د مطبوعاتو د ازادي خوندي ساتلو کې مهم نقش لري، خو د بی پولی خبريالان وی د ناسم معلوماتو او تبلیغاتو زیاتیدل په خپلواکو خبرونو ډیر بد اغیز لرلی شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جنوبی افریقا روغتیایي ماموران د کووید 19 واکسینونو د جوړولو شرکت اسپن ته خواست کړی دی چې د هغه هیواد په ختیز کیپ ټاون ولایت کې د واکسینونو د تیارولو فابریکه ونتړي. د نوموړي شرکت د لوړ پوړي ډایرکټر له قوله په مطبوعاتو کې ویل شوی دی چې په جنوبی افریقا کې د کووید واکسینونو د تقاضا د کمیدو په سبب د خپل فابریکې د تړلو نیت لري. په دې اړه به د کیپ ټاون نه د خبريالې ویک سټارک د رالیګلی رپورټ مهم ټکی زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
د اسپن د دوا جوړولو غټ شرکت چې د جنوبی افریقا حکومت پکې سهم لري، د امریکا د جانسن اینڈ جانسن د دوا سازۍ لغټ شرکت سره په جنوبی افریقا کې د واکسینو د تیارولو، توزیع کولو او پلورلو په باب قرارداد په مارچ کې لاسلیک کړ. په نو واکسینو باندې د اسپن ویکس نوم کې خودل شو. ډیرو خلکو د دغه اقدام ستاینه وکړه، ځکه چې د واکسینو د اکمالاتو په برخه کې پر وارداتي واکسینو باندې د افریقایانو د اتکا کولو په وجه لډیر خلک سره اندېښنې موجودې وي. په زیاتره مواردو کې وارداتي واکسین هم قیمتي تمامېدل او هم به د اکمالاتو له بابته له کمبود سره مخامخ وو. خو تر اوسه پورې د اسپن ویکس واکسینو د رانیولو لپاره فرمایش نه دی ورکړل شوی. د جنوبی افریقا د روغتیا د وزارت وان فاستر موهل وای په مارکیټ کې د حوصلو د فرمایش د کموالي وجه دا ده چې اوس نه په کورنۍ کچا او نه په نړیواله کچا د کووید د واکسینو رانیولو سره څوک علاقه کوي.
د واکسینو د لګولو په برخه کې د خلکو زړه نازړتوب، د واکسینیشن یا وقایه کېدو د کچې د ټیټوالي او یا د نورو واکسینو لپاره د تقاضا د کمیدلو د نورو فکتورونو له جملې نه یو فکتور دی چې بل اخره پر تولیدولو باندې هم ناوړه اغیز کوي. موږ په دې خبره خپې هیګو چې دای کاروبار دی او نشي کولای چې د تقاضا د کمیدو په حالت کې د واکسینو جوړول جاری وساتي. نو دا چې هغه په کوم وضعیت کې قرار لري موږ ورنه آگایو او همدردی ورسره لرو.
د فاستر موهل په باور جنوبی افریقا د فعلن لپاره په کافی اندازه واکسین لري، خو نو موږ زیاته کړل چې 7000 ډوز واکسین د نیټې د اوختو لامل ضایع شو او ممکن چې په جون او جولای کې یو مقدار نور هم ضایع شي. نو موږ ولې پر خپل حال د اسفند د واکسینو د جوړولو د فابریکې ساتل مهم دي، ځکه چې د راتلونکي وخت پاړه هیڅوک پیشبیني نشي کولای، څوک نه پوهیږي چې څه به پېښ شي.
مګبا پورا کوخه وکړو چې ورسره وغږیږو او قانې کړو چې د خپلې پریکړې په عملي کولو کې ډیره بیړه ونه کړي، ځکه چې زمنګ ساينس پوهان د وبای ناروغیو ماهران دي او موږ په خپل هم فکر کوو ممکن چې د کووېډ 19 پنځمه صفه د هیواد یعنی جنوب افریقا د ژمي په موسم کې بیا وځي. صرف سو اونې نورې پاتې دي او تاسو ګورئ چې د 13 ورځو راهیسې د کووېډ 19 د ناروغانو شمیر هم هماغه سي هر ورځ لوړیږي.
پروفیسر پیټرو تربلانچی چې د جنوبی افریقا د افریجن د عامل رئیس پتوګا دند سر تر سی وای چې د اسپن د فابریکې وسنې وضعیت په افریقا کې د دوا سازۍ د صنعت لپاره په حقیقت کې یو تراژیدی یا غمیزه ده.
دا خبره د دې حقیقت ښکارندوی چې په دې نیمه وچه کې د پالیسۍ اصلاح کولو ته متوجه کېدل او کره کتنه څومره زیات مهم دي. مطلب یې شو چې په راتلونکي وخت کې باید محلي کمپنیو ته د دوا سازۍ په برخه کې
باید ترجیحی بنیادونو د لومړیتوبونو ورکول په پام کې ونیول شي، او باید په دې اړه هم ډاډ حاصل کړو چې په محلي کچه یو غښتلی مارکیټ موجود وي، او هم باید داسې یو ایکو سیستم رامنځته شي چې په محلي کچه د استعدادونو د جذبولو ظرفیت ولري. کنه نو د یو بل پندمیک یا وبا د راتګ په صورت کې به ونه شو کړی چې په محلي کچه یې په سمه توګه د مخنیوي چارې ولټوو، نه به په بشپړه توګه ورته آمادګي ولرو او نه به مو روغتیایي مسؤلیت هم په برخه شي.
خو نوموړی په دې باور ده چې د واکسینو د لګولو په باب باید د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په غرض مبارزه وشي.
موږ دې ته هم اړیو چې د واکسینونو د لګولو په ملاتړ او طرفداري د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو په اړه اطمینان ولرو، ځکه چې په سلو کې اولس اوس زموږ د نیمې وچې وګړي واکسین شوي. خو د دې لپاره چې په بشپړه توګه مو د دې وبایي ناروغۍ د خپرېدو لاره ډب کړې وي، باید چې لږ تر لږه په سلو کې څلوېښت خلک ځانونه وقایه کړي.
د افریجن شرکت د افریقا په نیمه وچه کې د شرکت د عامو معلوماتو نه په استفاده د ام آر این ای کووېډ 19 واکسین تیار کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
د دې لپاره چې خپل سمندر اقلیم او د زمکه کوره وژغورو په یو کوشش کې په 2013 کال کې امریکا د خپل سمندر کانفرنس جوړ کړ. امریکا او د پالو ټاپو د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د کانفرنس یې انواني وو. زمونږ سمندر، زمونږ خلک او زمونږ سوکالي قربه وو. د اقلیم لپاره د جمهور رئیس خاص استازي جانکاري وویل دغه کانفرنس له پیل نه د سمندر او اقلیم ترمنځ ارتباط پیژندل دی. یو څوک د سمندر ستونزه د اقلیم د ستونزې د حلول نه بغیر نشي حلولی. ولې؟ ځکه د اقلیم ستونزه حرارت تولیدوي، ګرمي او ککړتیا سمندر وژني، او په عین وخت کې یو څوک د سمندر د مرستې نه بغیر د اقلیم ستونزه نشي حلولی چې په طبیعت ولاړ حل برابروي او ټول حرارت اخلي او پروسس کوي. مګر ځکه دا د اقلیم د حرارت ستر برابر کوونکی هم ده، د هغه څه دي چې ورځنی اساسي هوا سمبالوي. جانکاری ویلی هو کې موږ پرمختګ کوو، دغه یو ویختوب ده، د بیداری یو پروسس ده، مګر موږ لا تر اوسه ډېر څه ته ضرورت لرو چې سرته ورسو. موږ د یو ستونزې سره مخامخ یو، هغه دا ده چې خلک غواړي جانکاری وکړي او له مسؤلیت نه ځانونه په ډډه کړي. په ډنګ په یلو توګه خلک داسې لاره تعقیبوي چې په موجوده شرایطو کې علاقه لري، لږ تر لږه د مقاومت لاره غوره کوي چې کېدای شي ستره تباهي تولید کړي. ښاغلی شری ویل حقیقت دا ده چې ساینس په خول موږ لا تر اوسه زیات وخت لرو چې د اقلیم د ستونزې د بدو عواقبو مخه ونیسو. لومړی که کښته چلونه یو هیواد وي، په نړۍ کې اته زله زهرجن ګاز خارجوي، ځکه نو موږ باید له بین المللي کښته چلول نه د 2050 کال پورې د صفر درجې ته د زهرجن ګاز رسول هدف وټاکو. دوهم، موږ باید د سمندر په غاړه او په سمندر کې پاک انرژي زیاته کړو. دریم، موږ باید په طبیعت باندې ولاړ سمندري حل پیدا کړو. څلورم، موږ باید د غیر قانوني بی رپورټ او بی کنټرول کب نیولو مخه ونیسو. موږ ته په کار ده چې نور ډیر څه وکړو چې خپل سمندر د جنایتکارانو لخوا د منرالونو له لوڅولو نه وژغورو، او په آخر کې موږ د پلاستیکو د ککړتیا په باره کې په یوه نوې موافقه باندې خبرې وکړو. د اقلیم لپاره د جمهور رئیس خاص استازي کری ویلې موږ انسانان د سمندر او اقلیم د ستونزې لپاره مسؤل یو. موږ پوهیږو چې حل څه شی دی. موږ خپلو ځانونو ته اجازه نه ورکوو چې تنظیم شو، او حتی بدو او ناوړو اکترانو ته دروغ وایو چې غواړي د مقاومت د اسانۍ لار نه کار واخلي. موږ باید د بیا علاقه کې سره مبارزه وکړو. زه پوهیږم چې موږ هغه ګټلې شو.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک فرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشد.